وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنګین داتر سپانتا وایي چې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د امن راوستلو لپاره له وسله والو طالبانو سره د روغې جوړې بهیر انګړندی کړي. دغه راز اورئ هغه سویډنی ډیپلومات چې ټاکل شوی و په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی پر ځای وټاکل شي، ویلي چې نه غواړي په دغه دنده انکار وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه مرکه لرو. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یو فرمان په صادرولو سره په هیواد کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سره په تولید، استعمال، اخیستلو او خرڅولو بندیز ولګاو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان شوی پلان سره سم ټاکل شوی نن د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ طاقتونو ته خبرداري ورکړي چې د ایران د هستوي پروګرام په اړه په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو په لګولو کې عجله او نکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یو فرمان په صادرولو سره په هیواد کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سرې په تولید، استعمال، اخیستلو او خرڅولو بندیز ولګاو. د جمهور ریاست لخوا په یوې اعلامیې کې راغلي دي چې وسلوال مخالفین له دغه کیمیاوي سرې نه په پراخه کچه د چاودیدونکو موادو په جوړولو کې کار اخلي. په اعلامیې کې راغلي دي چې که څوک د امونیم نایتریتو کیمیاوي سره ولري، په دیرش ورځو کې د دولت د کرنې او مالدارۍ ادارو ته تسلیم کړي، کنه نو قانوني چلند به ورسره وسی. د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه سره بندیز به د هیواد په کرنې څناوړ اغیزه ونه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان شوی پلان سره سم ټاکل شوی نن د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي. دا نوملیکنه به د فبروري تر شپږمې نیټې دوام وکړي. بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره د بودیجې د کمښت ستونزه لا تر اوسه پر ځای پاتې ده. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د جمهور ریاست لخوا له انتخاباتو څخه اویا میلیونه ډالر پاتې دي او د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره دولت او نړیوالې ټولنې د نورو 500 میلیون ډالر روجمنه کړې و، خو دا پیسې تر اوسه پورې کمیسیون ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د جوزا لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده. ترکیه به د سه شنبې په ورځ د افغانستان او ګاونډي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه وي او له طالبانو سره د سولې لپاره به د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅه وکړي. دا غونډه به د ترکیې په استنبول ښار کې جوړ شي او د لندن د کانفرنس لپاره به چې د جنوري په 28مه نیټه جوړیږي لاره هواره کړي. راپورونه وایي د لندن په کانفرنس کې به افغانانو ته د زیاتو مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش وټاکل شي. د سه شنبې په ورځ به د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان د استنبول په غونډه کې سره وګوري او وروسته به د دواړو هیوادونو پوځي او استخباراتي چارواکي هم غونډه وکړي. یو بریتانوي عسکر په هلمند ولایت کې په 14 کې وژل شوی دی. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي دا عسکر د جمعې په ورځ د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پلی غزمې په محل په 14 کې وژل شو. بلخوا د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد د وسلوالو طالبانو هغه ادارات کړ چې وایي د جمعې په ماخامې د سید آباد ولسوالۍ په تنګي سیمه کې په 14 کې 15 بهراني عسکر وژلي او نورې ټپیان کړي دي. او د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو مخې افغانی د کابل په شاهزاده سرای او نورو بازارونو کې لږین نورو بهرنوی اثرو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 40 افغانۍ او 80 پله یو روپی یورو او 15 افغانۍ او 50 پله یو سټرلینګ پاوند او 20 افغانۍ او 40 پله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 20 پله زر ایرانی تومنه او 40 افغانۍ او 90 پله او زر پاکستانی کلدارې 555 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جناقه الکوزای وړاندې کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د نړۍ طاقتونو ته خبرداري ورکړه چې د ایران د هستوي پروګرام په اړه دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو په لګولو کې عجله نه کوي. لافروف ویل مسکو د ایران لخوا جوړونکو اقداماتو ته سترګې په لار دی او دای په ډاګه کړی چې د تهران لخوا د ملګرو ملتونو د هغه پلان پر ردولو نه دی خوښ چې وایي ایران د خپل یورانیم د غني کولو په مقصد فرانسې او روسیې ته واستوي. په ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو هلې ځلې د چین لخوا ځنډول شوي او په ډاګه ویلي چې د بندیزونو مخالفت کوي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې او امریکا مرکچیانو د هستوي بې وسلې کولو د تړون په اړه ګټورې خبرې کړي. مسکو او واشنگتن هڅه کوي د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په ځای چې د تیر دسمبر میاشت کې موده ختمه شوې یو بل تړون لاسلیک کړي. سپینه ماڼۍ وایي د ملي امنیت مشاور جنرال جیمز جونز او د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن له روسي سیالانو سره په مسکو کې د تړون دروازو تر شا دوه ورځې خبرې وکړې. د انګلستان حکومت په هیواد کې د تروریزم ګواښ سخت بللی او د خطر د دوهمې جګې سطحې په توګه اعلان کړی دی. د انګلستان د کورنیو چارو وزیر ایلن جانسن وایي له دې څخه داسې بریښي چې د یوې تروریستي حملې امکان ډېر زیات دی خو د استخباراتو په معلوماتو کې په نږدې راتلونکي کې د کومې تروریستي حملې د کېدو مسله نه ده راغلې. د ګواښ یا خطر دا علامه په داسې حال کې پورته شوې چې د جنوري په 28مه به په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرانس جوړ شي او د نړۍ مهم او ستر شخصیتونه به پکې ګډون وکړي. د ترکیې پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکو افراطیانو په ضد چې له القاعده شبکې سره تړاو لري عملیات پیل کړي او په یو وخت سهارنیو یرغلونو کې شاوخوا 120 کسان نیولي دي. دا لانه ده څرګنده چې د جمعې د ورځې په یرغلونو کې چې په 14 ولایتونو کې ترسره شول اسلامي افراطیان تر کومه حده ټکول شوي. د ترکیې یعنی صفاق ورځپاڼې په روانې اونۍ کې لیکلي وو د ترکیې پولیسو په دې وروستیو کې هغه ویدو نیولی چې یو ترکی القاعده وسلوال په افغانستان کې د طالبانو په یو کمپ کې ثبت کړی. په کابل کې په دیره ترکی عسکرو او دغه راز د ترکیې په داخل کې په پولیسو باندې د حملو پلانونه بیان کړي دي. ورځپاڼې د دې راپور منبع نه ده ښودلې. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پرون عراق ته ورسېده او هڅه کوي د مارچ د میاشتې پارلماني انتخاباتو کې د منل شوو کاندیدانو د لانجې په حل کې منځګړتوب وکړي. یو شمېر کسان د صدام حسین له رژیم سره د تړاو په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زباری د جو بایدن سفر د مارچ د 2 نیټې پارلماني انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د عملي د ژغورنې ماموریت وباله. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به د عراق له صدر اعظم نوری المالکی سره چې له 1500 څخه زیات سیاستوالې له انتخاباتو څخه منع کړي خبرې وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې مو پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنګین داد فرسپانتا وایي چې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د امن راوستلو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې بهیر ګړندی کړي. هغه سویډنۍ ډیپلومات چې ټاکل شوی وه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډي پر ځای وټاکل شوی وایي نه غواړي په دغه دنده انکار وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د پیسو په برابرولو کې ستونزه لري.
په خوښۍ سره چې لږه مو پورې کومو پیسو ته چې موږ اړتیا درلودله نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیوالو ټولنو موږ ته پیسې مو پورې په واک کې راکړي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمې مئی کې د روغتیا پروګرام ځای شوی. د افغانستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنګین داد فرسپانتا وایي په هیواد کې د امن راوستلو لپاره افغان حکومت ته پکار ده چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې هغه هڅې پراخې کړي چې هدف یې له جګړو څخه د طالبانو د غړو راګرځول دي. سپانتا چې د ولسمشر حامد کرزي لوړ رتبه امنیتي سلاحکار ټاکل شوی له رویتر آژانس سره په مرکه کې وویل په ټولنه کې د طالبانو بېرته جذبول د حکومت یو له څلورو اساسي ستونزو څخه دی. هغه نورې ستونزې چې حکومت ورسره مخامخ دي دا ډول بیان کړي. د نړیوالو ځواکونو لوري افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو امنیتي مسؤلیتونو سپارل اقتصادي بیارغونه او ټولنیز پرمختګ او ښه حکومتداري. سپانتا وویل له طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې لومړی کار چې باید وشي هغه دا ده چې په څه ډول کېدی شي طالبان په سیمه ییزه سطح په ولسوالیو او ولایتونو کې په ټولنه کې جذب کړی شي. د هغه په وینا په دوهمه مرحله کې په څه ډول کولی شو چې د طالبانو دوهمه درجه قمندانان دې ته وهڅوو چې بېرته خپلو کورونو ته راوګرځي او د هیواد په سیاسي بهیر کې ونډه واخلي. خو هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې په دې برخه کې د نړیوالو توافق وجود نه لري. پر کابل طالبانو لوري د تیرې اونۍ د خنړیو حملو په اړه سپانتا وویل چې طالبانو دا حملې له بهره له مرستې پرته نشوی ترسره کولی. هغه په مشخص ډول طالبانو د بهرني ملاتړ نوم وانخې. سپانتا زیاته کړه که د یوه پرمختللي پوځ یا غیر پوځي سازمان مرسته نه وي، فکر کوي چې د افغانستان دننه افغان طالبانو یا طالب ډلو به دا وړتیا لرله چې د دغو پرمختللو حملو د ترسره کولو لپاره لوجستیکي او پوځي تیاری ونیسي. سپانتا ته دغه راز په لندن کې د افغانستان په اړه کیدونکي کنفرانس کې د افغان هیئت مشري هم سپارل شوې ده. په داسې حال کې چې په لندن کې د افغانستان په اړه د کنفرانس لپاره چمتووالی نیول کېږي، د افغانستان دننه او بهر هڅې روانې دي چې دې کنفرانس ته وړ وړاندیزونه چمتو شي. په برېتانیا کې د افغان زده کوونکو یوې ټولنې پرون په لندن کې د یوې غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د دولت ضد وسلوالو جنګیالیو سره د پخلاینې مسله د لندن د کنفرانس د اجنډا په سر کې ځای ورکړل شي. په دې غونډه کې د برېتانیا لپاره د افغانستان سفیر او یو شمېر نورو افغان او نړیوالو کارپوهانو هم ونډه اخیستې وه. په لندن کې د ازادي راډیو خبریال حنان حبیبزی د غونډې ته ورغلی او دا راپور یې رالیږلی دی.
په افغانستان کې له مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې پر مسله د زده کوونکو په دې غونډه کې ډیر بحث وشو. دوی ویل د پوځي هڅو د لارې په افغانستان کې د حکومت جوړول ناشونی دي او دا کار د ملکي خلکو د تلفاتو د ډیرېدو لامل ګرځي. یو زده کوونکي د تیرو اته کلونو نیمګړتیاو ته اشاره وکړه او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې خپلې ژمنې پر ځای کړي. د حبیب فضلي په نامه یو افغان زده کوونکي وویل: دای وای زه د یو افغان په توګه د ځوان په توګه له هغو ناکام ژمنو نه هیله یم چې د حامد کرزي د لویدیځې دیموکراسۍ نړیوالې ټولنې امریکا یا ناټو لخوا شوي دي. هغه څه چې موږ ورته په لومړي ګام کې اړتیا لرو امنیت دی. بیا موږ د فساد په اړه غږېدای شو او یا د امنیتي ځواکونو د ډیرېدو په اړه غږېدای شو. هغه څه چې زه یې ډېر ناکراره کړی یم دا دي چې په افغانستان کې میلیونو یتیمانو ته پاملرنه نه ده شوې. هیڅوک هغو خلکو ته پاملرنه نه کوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې قرباني ورکړې ده. طالبان څوک دي؟ له کومه راغلل؟ دا خو همدا یتیمان دي چې له پامه لوېدلي دي او د طالبانو خواته ورځي او هغوی بیا مغزونه وینځي او په ځانمرګ بریدونو کې ترې کار اخلي. د برتانیا حکومت وایي د جنوري پر 28مه په لندن کې کیدونکی کانفرانس به د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ داسې پریکړو ته لاره هواره کړي چې په جګړه ځپلي هیواد کې د راتلونکو ګامونو ملاتړ وشي. ټاکل شوی ده چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو سربیره د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د برتانیا لومړی وزیر ګورډن براون په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملیبن هیله ښودلې چې د لندن په کانفرانس کې به په داسې لارو چارو غور وکړي چې په افغانستان کې د امنیت د ساتلو دند افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو په لندن کې افغان زده کوونکو ویره وښوده چې د افغانستان په حکومت کې اداري فساد به د افغان امنیتي ځواکونو له لارې د امنیت د راوستلو ځواک کمزوری کړي. افغان زده کوونکو وویل چې د امنیت د راوستلو لپاره ضروری ده چې خلکو ته د کارموندلو شرایط برابر شي او دا ډاډ ورکړل شي چې رښتیا هم نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره راغلې ده. د عابد رحماني په نامه یو بل افغان زده کوونکي د کارموندنې لپاره د افغانستان د کرکیلې د سکتور د بیا رغونې غوښتنه وکړه. دوی ویل د افغانستان 80% کې خلک پر کرکیله بوخت دي او 40% نورې په خدماتي چارو کې کار کوي. د ده په وینا د کرکیلې د څانګو فعالول به خلکو ته بیړنۍ کاري اسانتیاوې برابرې کړي او ډیر خلک به له حکومت څخه مننه وکړي. د افغانستان سفیر همایون تندر وویل د افغانستان د ټولنې هر پوړ باید خپل وړاندیزونه ورکړي او د هیواد د جوړولو لپاره یو لاس شي.
په لندن کې د لندن البته د افغانستان په اړه د کیدونکو کنفرانس د مخه د یوې غونډې په اړه راپور. په دې غونډه کې یو شمېر افغان زده کوونکو، افغان کارپوهانو او د بهرنیو هیوادونو کارپوهانو برخه اخیستې وه او د دې کنفرانس د اجنډا پر موضوعاتو یې خبرې وکړې. یو موضوع چې په دې غونډه کې مطرح شو هغه دا شو چې د په دې کنفرانس کې باید وایي له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ته د اجنډا په سر کې ځای ورکړل شي. په وروستیو کې برتانوي چاپ ډیلي ټلګراف ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې د هغه پلان جزئیات اپډاګ کړي چې په تیر سیشن به پورز په کابل کې د افغانستان د کابینې د یو شمیر وزیرانو او د نړیوال ټولنې لخوا په غونډه کې تایید شو. په دې پلان کې ویل شوی چې د طالبانو مشرانو ته په دریم هیواد کې د پناه ورکولو وړاندیز شوی او دغه راز نورو وسلوالو طالبانو ته له جګړې څخه د لاس اخیستو په خاطر امتیازات، مالی امتیازات په پام کې نیول شوی دي.
تاسو لا پیغامونه
ولسمشر کردے دی پدی شارت د لندن په کانفرنس کې شرکت وکړي. اول نړیواله ټولنې نه دی په جدیت سره وغواړي چې اسلام آباد دی د کابل دورانورو لا لاس واخلي. دوم کچیرتا نړیواله ټولنه اسلام آباد د کابل دورانولو نه نشي منع کولای، نو مهرباني دی وکړي چې افغان هوایی زمینی ځواک ته دی پرمختللي جنگی جازونا کورز مدائل ورکری.
زاس له پاکستان خبر کوم، په پاکستان کې افغان مهاجرین او دغوی بچان د سرنوشت ګرځي. هیڅ مکتب هغه یونیسیار چې وخت پور نمونه نمونه خوایو کروزین گاډیو کې د افغانانو په سر په دې کې په کې خپل چکرونه وهل، نن د کابل په پارکو کې ګرځي. آیا د افغان بچان د څه په وجه او د څه لپاره په څه قسم قرباني سول چې بے تعلیمه جاهل او ناپوه به پاتې شي؟ او همدارنګه د ازادۍ له راډیو څخه خواهش کوم چې هر پروګرام خو جوړوي، خو په افغانانو چې نن کوم قیامت په پاکستان کې روان ده او د هرې پړې او د هر بد عمل تر شا د دوی مجرم ګڼل کېږي، د خدای په خاطر یو داسې اجتماعي پروګرام په راډیو کې جوړ کړئ چې باید د حکومت د پاکستان او د افغانستان د حکومت توجه ورته واوړي، او هم هغه افغانانو بچانو لپاره یو څه د افغانستان حکومت که یونیسیاري که اقوام متحده یي چې د هغوی تعلیمي دستګاوې یې تړلې دي او په کیمپو کې بې سرنوشته ګرځي، څوک کبال ټولوي، څوک نشیان سو. آیا د افغانستان آینده نسل نه ده؟ آیا د افغانستان په بچیانو کې نه ګڼئ؟ آیا د افغانستان په نفوس کې نه شمېرئ؟ د خدای په خاطر لږ غور وکړي، او د افغان مهاجرینو په باره د ازادۍ راډو باید داسې خلاص خلاص څو پروګرامونه جوړ کړي د تعلیم په باره کې، ځکه چې په پاکستانو سکولو یا مکتبو کې ورته ډېر د نفرت په توګه کتل کېږي، هېڅ داخله نه ورته ورکول کېږي. هغه پرایویټ سکولونه یا شخصي مکتبو کې چې افغانان درس وایي، د هغوی سندونه بیا نه په پاکستان کې منل کېږي او نه په افغانستان کې منل کېږي. وسلام، سیف الافغان سرمالک.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د ازادۍ راډیو په اوتومات ماشین کې خپل اواز ثبت کړی. او تاسو هم کولای شئ چې خپل نظر، وړاندیز یا پیشنهاد کلری ازادۍ راډیو ته په ټلیفون کې کولای شئ په اوتومات ماشین کې ثبت کړئ. موږ ستاسو پیغامونه تل په خپلو خبرونو کې خبرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی د کار دوره د روان ایسوي کال د مارچ په میاشت کې پای ته رسیږي، او د ویل چې نه غواړي د بلې دورې لپاره په دې څوکۍ کار وکړي. د نورو کسانو په ډله کې د سویډني ډیپلوماټ سټیفن د مستور نوم زیات یادېد چې د کای آی ډی په ځای به وټاکل شي، خو دای هم د کار ته زړه نه ښه کوي. د مسلې تفصیل به د رویتر خبري اژانس په راپور کې له جانقه الکوزینه واورو.
سویډنی تجربه کار ډیپلومات استافان د مستوره د جمعې پروژو ویل نه غواړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي په دنده کار وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له د مستوره نه غوښتي وو چې د کای آی ډی په ځای د په افغانستان کې کار وکړي. د مستوره د نړیوال غذایی پروګرام لوړ پوړی چارواکی دی، او په تیر وخت کې په عراق کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي په دنده هم کار کړی دی. د کای آی ډی په خوانی مرستیال امریکایي ډیپلومات پیټر ګالبرت په د باندې تور لګولې و چې د تیر کال جمهوری ریاست په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو سترګې پټې کړې، خو کای آی ډی د ګالبرت دا تور په کلکه رد کړی و، او عمومي منشي نوموړی د مرستیالۍ له دندې ګوښه کړ. ډیپلوماتان وایي دوی نه پوهیږي چې څوک به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي په دندې وګمارل شي. ځینې وایي د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر یان کوبیس ممکن په نظر کې نیول شوی وي. ځینې کسان بیا په نیپال کې د ملګرو ملتونو د پخواني خاص استازي او د نړیوال عمومي بخنې یا امنسټي انټرنیشنل د پخواني مشر یان مارتین چې انګلیس دی نمونه هم یادوي. یو ډیپلوماټ چې د نامو له خودو لیډر کړی وای د مستوره د کورنۍ د لایلو له وجې د افغانستان ماموریت ته زړه نه کړ او اوس به بیرته له سره د بل کس د انتخاب کارونه پیلوو. رویترز آژانس لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي خاص استازي دنده به ډیره مهمه وي او په نورو کارونو برسیره به په افغانستان کې د جمهور رئیس باراک اوباما نوې ستراتیژي یا پالیسي هم عملي کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله من و چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرانس کې به د مستوره په افغانستان کې د خپل نوي استازي په توګه اعلانوي. یو جک پوړی ډیپلومات وایي فکر نه کوي چې د لندن د کانفرانس تر وخته به بل کوم کس په دې دندې وټاکل شي. له بلې خوا اروپایي اتحادیه هم غواړي چې په افغانستان کې خپل استازی وټاکي. ډیپلوماتان وایي د دې څوکۍ لپاره ژن ماغي ګیهینو چې له 2002 کال څخه تر 2008 کال پورې د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو مشر و په نظر کې نیول شوی، خو ده هم انکار کړی او وایي د کورنیو ستونزو له وجې دې کار ته حاضر نه دی. ډیپلوماتان دغه راز وایي ګیهینو هم په افغانستان کې د کای آی ډي په ځای غوره شوی و، خو بان کی مون نه غواړي چې نوموړی دې په دې څوکۍ کار وکړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د مالی بودیجې په تامینولو کې ستونزه لري. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دولت او نړیوال ټولنې تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالی ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه وویل د جمهوري ریاست له انتخاباتو اویا ملیون ډالره بودیجه پاتې ده او د دې انتخاباتو د لګښتونو د تامین لپاره دولت او نړیوال ټولنې د نورو 50 ملیون ډالرو ژمنه کړې وه چې تر اوسه پورې دغه پیسې دوی ته نه دي رسېدلي. انتخابات خپلواک کمیسیون د ولس جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د جوزا لومړۍ نیټه ټاکلې او له پلان سره سم ټاکل شوی چې سر له نن څخه د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شي. د ولس جرګې د انتخاباتو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه مې څو شېبې مخکې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند نور محمد نور سره مرکه درلوده او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې آیا د انتخاباتو سرنوشت به نن معلوم شي او که څنګه؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون د انتخاباتو قانون په اساس باندې تقسیم اوقات جوړ کړی دی او بلاخره د هغې سره سم اقدامات کړي دي. د سرطان په نمړې باندې د دغه ولسي جرګې کار پای ته رسېدلی دی او بله ولسي جرګه باید معرفي شي چې مونږ د هغې لپاره بشپړ امدګیانې نیولي دي او تقسیم اوقات هم په دې شکل باندې عیار کړی دی چې مونږ باید د هغې څخه لا د مخه ټاکنه ترسره کړو او پایلې لا په ډاګه کړو. ولې په خواشرۍ سره تر دې ځمو پورې کومو پیسو ته چې مونږ اړتیا درلودله نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیواله ټولنه مونږ ته تر دې ځمو پورې پوهه کړی کړي دي. مونږ د دوی څخه په کراتو ته مسله وغوښته او ورڅخه پیسې وغوښتلې. ولې نه یې د ښو ځواب راکړه او نه یې هم د رد ځواب. اوس زمونږ د عملیاتي تدابیر هم نیول کېږي تر څو مونږ مواد بلابلو ولایتو ته انتقال کړو او په فزیکي ډول پیسو ته اړتیا لرو. په خواشنۍ سره تر اوسه پورې هم مونږ پیسې په لاس کې نه لرو او دغه لوی چالش او لوی ستونزه ده. مونږ نن هم وغوښتي دي تر څو د ولسمشر سره د هغې ټیم سره او همداشان د ولسي جرګې د خړو سره په دې برخه کې تماس ټینګ کړو او هغه وروستۍ ځله غوښتنه بیا هم تکرار کړو چې دوی مسله یا د دوی هغه ځواب څه ده.
نور صاحب، ولې نړیواله ټولنه یا د ملګرو ملتونو دفتر چې مخکې هم د انتخاباتو په ترسره کېدو کې البته له مالي پلوه مرسته کړې دوی مرسته نه کوي، د دوی دلیل څه ده او د افغانستان دولت ولې یا حکومت تر اوسه پورې ولې اقدام نه دی کړی؟ ولې تاسو ته په دې مورد کې ژمنه نه درکړي؟
دا غوښته دوه پوښتنې دي چې باید په خپل د دوی څخه وپوښتل شي، ځکه چې مونږ ته تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی راکړی او دلایل یې نه دي وړاندې کړي. کله چې د دسمبر په میاشت کې یا د نومبر په میاشت کې مونږ د نړیوالو ټولنې څخه پیسې وغوښتې وې یا هم د ولسي جرګې په مسله ورسره مطرح کړي وه، دوی وویل چې اوس کال وروستۍ ده، زمونږ اکثره سټاف په رخصتۍ دي، د نوي کال په خاطر کله چې بېرته راوګرځېدل
خبر
لرو دوی داس خاص پیسې سیاسي بودیجه په واک نه لري. نو دا بل پرابلم وو مونږ
نور صاحب بله نور صاحب د افغانستان حکومت خو ویلی او چې کچېری نړیوال ټولنه د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو کې مالی مرسته ونه کړي نو دغه بودیجه به ورته له خپلو کورنیو منابعو څخه تمویل کړي. اوس څنګه په شاشه وي یو او بل دوهم دا چې د یوناما دفتر ویلی و چې په انتخاباتو په کمیسیون کې باید اساسي اصلاحات راشي. په دې شرط مونږ کوای شو چې له دې کمیسیون سره مرسته وکړو. په دې هکله غواړم تاسو نظر واورم.
باید وایم چې د ټاکرو خپلواک کمیشن کله چې د ولسمشر ولایتي شورا ټاکنه پای ته ورسېده مونږ د اصلاحاتو لړۍ په کمیشن کې پیل کړې ده. یو شمېر کارکوونکي یعنې د ولایتو مسؤلین او وظیفې ځنډولې دي او د یو شمېر کسانو پر ترتیب هم د ټاکرو خپلواک کمیشن لوري صادر شوې ده چې په دې برخه کې هم یوناما هم د افغانستان حکومت ټول آګاه دي. او بل دا چې ځینې هغه کسان چې نو تونېدلې خپل دندې په ښه توګه ترسره کړي دي هغوی نومونه د ټاکنو خپلواک کمیشن په تور لیست کې راغلي دي او د دوی څخه به په راتلونکي کې د دندې په توګه په کمیشن کې ګټه نه اخیستل کېږي. نه په راتلونکو انتخاباتو کې هڅه ترلاسه دولسو کلونو د پورې نو دا هغه مسایل دي چې موږ په واضح توګه ورته پاملرنه کړې ده.
او نور صاحب نور صاحب
چې په راتلونکي کې تغییرات راشي هغه خبره ده چې
رازو دیتا چې ټاکل شوی و نن د ولسی جرګې لپاره د نوملیکنې پروسه پیل شي او تر اوسه پورې تاسو ته دا پیسې نه دي رسیدلي نو آیا دا پروسه به وځنډوي؟ آیا د دغه انتخاباتو په ارتباط باندې نن اعلان وکړي چې آیا دا به ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي؟
کومه اساسي مسله چې ده تر دې دمه پورې موږ خپله وظیفه ادا کړی ده. د افغانستان اساسي قانون انتخابات قانون ته درناوی شوی ده. حتی د خلکو لپاره څوک چې غواړي ولسی جرګې ته ځان کاندید کړي د راهنمایۍ هغه پاڼې چمتو شوي دي. هغه پاتیشونه موږ دوی ته تر دې دمه پورې ویشلي دي. نن هم موږ د هغې ټایم ټیبل له مخې خپل کار ته دوام ورکوو او د نن څخه وروسته زمونږ عملیاتي کارونه پیل کېږي، انتقالات هم پیل کېږي او مونږ په رسمي ډول باندې بودیجې ته اړتیا لرو. که چېرې مونږ ته بودیجه چمتو نه شي نو مونږ به د ستونزو سره مخامخ وو او بالاخره مونږ مجبور یو چې د ستاسو له لارې د مطبوعاتو له لارې دغه مسله د افغانستان د ملت سره شریک کړو.
نور صاحب، یعنی دغه د نوملیکنې پروسه نن پیلېږي؟
د ټایم ټیبل یا تقسیم اوقات په اساس باندې نن پیلېږي او د هیواد په څلور دېرش ولایتو کې موږ تدابیر نیولې دي او هر هغه څوک چې غواړي د ولسی جرګې لپاره ځان کاندید کړي موږ د هغې لپاره چمتو یو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نورو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د بودیجې د تامین په تامینولو کې د ستونزو په اړه خبرې کولې. دا مرکه ټلیفوني شوې او کیفیت یې ښه نه و، له دې بابته معذرت غواړو. او اوس به هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه وکړو. په کابل کې زموږ همکار دی څو د نننیو ورځپاڼو ګڼې لوستي او مهمې برخې راوړي.
ویسالو طالبانو سره د خبرو لپاره روانو هڅو ته په اشاره خپل لومړی مخکې د برتانی د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په حواله په غټو ټکو سره لیکل چې په دې اړه په جوړ شوې نوې طرحه کې د طالب مشرانو او عادي طالبانو لپاره دوه جلا ستراتیژي په پام کې نیول شوې ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکل کېده چې سعودي عربستان طالب مشرانو ته پناه ورکړي ځکه سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې و. ورځپاڼې په بل مطلب کې په لندن کې د جوړېدونکو غونډې اهدافو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د برتانی د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکل چې د لندن له غونډې نه دف په افغانستان کې د غیر پوځي اقداماتو د کچې لوړول دي. په ورسپانه کې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په لګولو کې د فساد مواردو د پیښاره د ناتو د جګپوړو چارواکو په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د لوړې کچې سارنې ته اړتیا ده. هیواد په خپل سر مقاله کې د لندن غونډې لپاره روانو تیاریو ته په اشاره په سیمه کې د تروریزم په ستونزې بحث کړي او لیکلي چې افغانان چمتو دي چې په هیواد کې د امن راوستلو مسؤلیت په غاړه واخلي خو نړیوال باید د تروریزم سیمه ایز او نړیوال اړخ ته متوجه شي. روسپانه په جلا سړنیز مطلب کې د شتو ستونزو د حل لپاره د سیمه ایز تفاهم پر رامنځته کولو ټینګار کړي او هغه له روان بحران نه د وتلو غوره لار بللې ده. راهنده جات په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې د ولسمشر کرزي د وینا دا ټکي خبره کړې چې په هر بیا چې وی باید په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ورسپنه په دوام کې د خاغلی کرزي په حواله لیکل چې هغه وسلوالو ته چې غواړي په خپل خوخه وسلې په ځمکه کې کېږدي کار پیسې او امنیت ورکول کېږي. ورسپنه د همدې مخ په سر کې د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکل چې د طالبانو راتلونکي په خپل د طالبانو په لاس کې ده. په ورسپنه کې د افغانستان روانه وضعیت هم کتنه شوې او د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکل شوی چې افغانستان نن تر ممکنه حده په خحالت کې ده. اراده هم په خپل لومړي مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره روانو هلو ځلو ته کتنه کړې او د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکلې چې که د طالبانو سیاسي برخلیک معلوم نشي د سولې په اړه طرحې معنا نه لري. روسپان په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خپل سرو عملیاتو او په دې اړه شتو اندېښنو ته په اشاره افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې د لندن په غونډه کې دا موضوع په جدي توګه پورته کړي. روسپان په دوام کې دا خبرداری ورکړې که دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه شي نو ممکن په هیواد کې د سولې روان بهیر ګډوډ او هیواد په یو لوی ناورین او بحران کې حصار شي. اصلاح اوانس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونو تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د طالبانو د بیا راستنولو لپاره روانو هڅو ته په اشاره د دې بهیر د بریالیتوب لپاره د دیني عالمانو د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو غوښتنه کړې سو په دې برخه کې یوه جامع فتوا صادره کړې. خو اصلاح بیا په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د لوړو زده کړو د کیفیت لوړول د استادانو له سویې سره تړلې بللې او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې او ملي ارمان هم په خپله سرمقاله کې د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کولو لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او په غټو ټکو سره لیکلې که په افغانستان کې د سولې او دیموکراسۍ په اړه فکر کېږي نو طالبانو ته د باج نه ورکول کېږي. روسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر ټولو غوره لار د وسلوالو د اصلي زالو ځپل خودلې ده. په روسپانه کې په افغانستان کې د ناټو د قومندان په حواله دا خبر هم ورکړل شوې چې د شپې لخوا د کورونو د تلاشۍ په اړه یو نوې تګلاره اعلانېږي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه و په افغانستان کې په لسنیمو بجو یوه دقیقه هم اوښتې ده. جنقا الکوزي ته به وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون له اعلان شوي پلان سره سم ټاکل شوې نن د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي. ترکیه به د سې شنبې په ورځ د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه وي او له طالبانو سره د سولې لپاره به د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د نړۍ طاقتونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د هستیو پروګرام په اړه دې په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو په لګولو کې عجله نه کوي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې او امریکا مرکچیانو د هستوي بې وسلې کولو د تړون په اړه ګټورې خبرې کړي. انګلستان حکومت په هیواد کې د تروریزم ګواښ سخت بللی او د خطر د دوهمې جګې سطحې په توګه اعلان کړی دی. د ترکیې پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکو افراطیانو په ضد چې له القاعده شبکې سره تړاو لري عملیات پیل کړي او په یو وخت سهارنیو یرغلونو کې شاوخوا 130 کسان نیولي دي. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پرون عراق ته رسېدل او هڅه کوي د مارچ د میاشتې پارلماني انتخاباتو کې د منع شوو کاندیدانو د لانجې په حال کې منګړتوب وکړي.
زمو غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدی شي. د غراز زموږ ویب پاڼه ته هم ورتلای شي او په ویب پاڼه کې د افغانستان په او نړۍ په اړه خبرونه مطالب او مرکې لوستلای او کتلای شي. د ویب پاڼه په تمه ده www.azadiradio.org/com. ولاندې په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. ګلبدین حکمتیار چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو له دریو مهمو ډلو څخه د یوې ډلې د حزب اسلامي مشر دی ویلي دی دی چمتو دی د افغان حکومت او امریکا له استازو سره په دې شرط خبرې وکړي چې په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه له هیواده ووځي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ښاغلي حکمتیار لخوا د یو نوي خپر شوي ویډیوي پیغام په حواله لیکي. دا پیغام په داسې حال کې خبرېږي چې ولسمشر کرزی داسې یو نوی پلان جوړ کړی چې له مخې یې د وسلوالو ډلو عادي غړي د مالي امتیازاتو او کاري امکاناتو په بدل کې د هغو له مشرانو څخه جلا کوي. د حزب اسلامي مشر په دې ویډیوي پیغام کې چې د تیر عیسوي کال په وروستیو ورځو کې ثبت شوی او د وال سټریټ ژورنال لاسته ورغلی ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته چمتو دی. د ورځپاڼې په وینا د حکمتیار د دې پیغام لهم د طالبانو د مشر ملا عمر او د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د څرګندونو پر خلاف چې د نړیوالو قواوو له وتلو مخکې هر راز روغه جوړه ردوي ډېر د پخلاینې روحیه لري. دا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبر شوې مقالې مهمې برخې او اوس به جانقا الکوزي ته وار ورکو چې د څو نورو نړیوالو ورځپاڼو د خبر شوو مطالبو مهم برخې راواوروي.
په امریکا کې خبرېدونکي ستراتفورد کامن تاریخ خبرونی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي اروپایان اندیښمن دي چې روان اقتصادي بحران به په افغانستان کې د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ باندې ناوړ اغیز وکړي. په دې معنی چې په ناتو کې د واشنگټن متحدین د دې ستراتیژۍ په وړاندې په خپلو ژمنو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. خبرونه لیکي په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه چې همدا اوس له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دي د وسلوالو په ضد جګړو کې لکه څنګه چې تمه ده سمه نتیجه ترلاسه نه کړی شي او د طالب وسلوالو د نفوذ په مخنیوي کې به هم له ستونزو سره مخامخ شي. د خبرونې په باور که وضع په همدې شکل دوام وکړي نو د افغانستان جګړه به په یوې استخباراتي جګړې بدله شي. د استخباراتو په کار کې پاکستان له امریکا سره ښه مرسته کولی شي خو د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې هم چندانې ښه نه دي. سترات فور کامنټری خبرونه لیکي د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ستونزې پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس له دې وروستي سفر څخه هم په ډاګه شوې. د خبرونې په باور پاکستانیان په دې پوهېدلي چې امریکا او لویدیځ هیوادونه نه غواړي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په دې توګه د اسلام آباد له نظره به دا معقول کار نه وي په هغو وسلوالو چې په افغانستان کې جنګیږي مرګونی حملې وکړي. خبرونه وړاندې لیکي اصلي خبره دا ده چې په افغانستان کې د دوو متحدینو یعنی پاکستان او اروپا ستراتیژیکو ګټو د وسلوالو ضد جګړې په مخ کې چې جمهور رئیس باراک اوباما پرې زیات حساب کوي ستر خنډونه اچولي دي. په انګلستان کې خبریدونکي ورځپاڼه انډیپندنت په وروستۍ ګڼه کې افغانستان یو نوی سیاسي پلان ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې لیکي د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان په بې ساري ډول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو او د خبرو په مهال یې وویل سره له دې چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه په ځای ده خو دا هیواد یوې نوې سیاسي ستراتیژۍ ته هم اړتیا لري. میلبان چې د پنجشنبې په ورځې د امریکا د سنا غړو ته خبرې وکړې دغه راز یې وویل په افغانستان کې د ځواکونو قوت ضرور دی خو یوازې دا عمل د بری لپاره کافي نه دی. انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي په 2010 میلادي کال کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د یوې نوې ستراتیژۍ لپاره خپلې پوځي او ملکي منابع سره یو شان کړي تر څو د افغانستان د دفاع په کار کې د افغانانو ملاتړ حاصل کړي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د غراس کولای شي ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او په اوټومات د سپټولو په اوټومات ماشين کې خپل غږ پرېږدي. موږ ستاسو غږونه پر لپسې ډول خبرو. په همدې سره د راپورونو او مطالبو لړۍ هم پای ته رسیږي او تاسو رابولو د روغتیا پروګرام اوریدو ته.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و به این برنامه صحت از رادیو آزادی بسیار زیاد خوش آمدین. من مصطفی صدیقی در این برنامه با شما هستم و امروز در یک مورد خاص صحبت میکنیم. وقتی از سوختگی یاد میکنیم همیشه در ذهنتان آتش، آب جوش و بخاری و منقل و نمیفا و مجاق و اینها و وسایل سوزان و داغ دیگر خطور میکنه، اما شاید کمتر سر از این فکر کرده باشین که سردی زیاد هم سبب سوختگی میشه و امروز هم در این برنامه صحت روی همین موضوع صحبت میکنیم که سوختگی از سبب سردی شدید یا به اصطلاح یخ زدگی یا یخ بردگی چه است و چطور به وجود میآید. میدانیم که درجه حرارت بدن انسان در حالت عادی 37 درجه سانتیگراد است. اگر درجه حرارت از این بلند شود میگن شخص تب داره، اگر درجه حرارت پایین بیایه بدن آدم میلرزه و وجود سرد میشه. این حال وقت درجه حرارت بدن خیلی زیاد پایین بیایه، مثلا پای یا دست آدم در معرض سردی زیاد قرار بگیره، اصطلاح یخبردگی یا یخزدگی استفاده میشه. به همه حال امروز دکتر اکرم ملکزی مهمان برنامه ما هست، بیشتر توضیح میده که یخبردگی چیست، چرا به وجود میآید، نزد کدام اشخاص میتونه به وجود بیاید، چه بکنیم که دوچارش نشیم. پیشکی از دکتر ملکزی به خاطر از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتن و همیشه ما را در برنامه های صحت همکاری و همراهی کردن تشکر میکنم. باز هم خوش آمدین دکتر ملکزی. یخبردگی یا یخزدگی چیست؟
سلام علیکم آقای صدیقی، سلام علیکم قدر من آوریدون کن. با سوال شما بگیم که یخ زدگی یخ بردگی دو رقم است. یکی که تنها تنها یک عضو یک انسان فزن دست یا پای یخ زده باشد، و یکی که قسمت داخلی بدن یک انسان یخ زده باشد، که اگر چیزی که اولیات کردم تنها دست و پای اگر او یخ زده باشد او امکان داره که تا به این حد برسه که انسان دست یا پای خود از دست بده، اما صحت خود آدم از دست نمیده، یعنی آدم نمیمره. اما وقتی که قسمت داخلی انسان که عبارت است از شکم بگویم، قفسی سینه بگویم، یا مغز انسان اگر او را یخ بزنه، او دیگه باعث مرگ انسان میشه.
تشکر. یک نفر که در یک منطقه دوردست و سرد افغانستان زندگی میکنه، چگونه بفهمه که دچار یخبردگی شده و در همون مراحل اولی دست به کار شده؟
به این مورد اما باید بگویم که یک نفری که فرضاً در یخ جای حرکت میکنه، میره او در برف است، اولینی نشانه یخزدگی است که امی پوست انسان اگر دست بگویم یا پای بگویم او شروع میشه، اول یخ میشه، از او بابا درد میکنه. این مرحله است که آدم باید بگویم که الارم سیگنال یا بگویم که یک خطر زنگ است که من بگیرد که درد شروع شد، آدم باید یک جای گرم آدم خود برسونه. اگر این مرحله را مراعات نکرد و باز همونطور از غیرت کار گرفت و همونطور رفت یک وقت درد زیاد بین میره. این وقتی است که باز ناوقت است، امکان داره که از پای از او فرزن انگشت کلان از او یک برخی پای از او شاید دیگه خوب نشه، او ناوقت است و قسمتی از دیگه خراب شده، یعنی که به این رقم عیبی شده انساج از او که قابل ترمیم دیگه نیست.
تشکر از شما دکتر ملکزی، مهمان برنامه ما هست از جرمنی و در مورد یخبردگی و یخزدگی صحبت میکنیم. و شما هم میتونین که در این برنامه شریک شوین و سوال بکنین. امی لحظه یک شنونده داریم، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، تو کیه؟ مهربانی بکی، پشتنه بکی.
مصطفی جان تاسا و دکتر ملکزی تا بخول سلام و
وعلیکم السلام.
انا عبد الله خبركم.
ان شاء الله.
مصطفی جان ملکزی صاحب سخنی دغه پښتنه د زما کښې ماشوم دی، یعنی د تقریبا تولد یو درې میاشتې کې دغه سره ول زه سره راغلی ولو بښنه غواړم د موضوع څخه خارج یم، نو بښنه غواړم.
پروا نه لري.
نو زما کښې ماشوم دی، د سر بېښتانې ما وخریلی اول ځل باندې وله یا ول دا بېښتانې ډېر رو دي په سر باندې سر ګنجه معلومېږي. ملکزی صاحب څخه وسې مشوره غواړم، دغه بېښتان وروسته په آینده کښې د بخ پورېدل سي یا راتلل سي یا خپل تشویش ورځي که
نه ته لین کښې پاتې شه. ډاکتر صاحب ملکزی، سوال دارین شما؟
رو تا خو ویلې چې د درې میاشتې کېږي، دا صحیح ده؟ دا خو فکر کوم تا به دا اورېدلي چې د ماشوم اول چې سر ویښته وخریل شي هغې نه وروسته بیا ویښته یې ډېر ښه شنه کېږي، همدې علت باندې به تا کړي؟
نه، ما چې وخریل اوس خم شول، اول چې تک سور
شو. نه مالې، دا دې ځکه کړي چې تا فکر کوو چې دا به بیا وروسته ډېر خری شي. دا زمونږ خلکو منځ کښې رواج دی چې د ماشوم چې اوسېږي که جلۍ که هلک یې باید اول یخته یې وخریل شي. دا کوم علمي بڼه نه لري وروره، دا زمونږ رواج دی خلاص. هغه کسان چې اروپا کښې نو افریقا کښې نور ځایو کښې د هغوی خپل د ماشومانو ویښته یې نه دي شکولي، داسې ښه یخته لري بیا هم، یعنی که د چا که څوک دا کار کوي خوښه یې وځي کي که نه کوي، یعنی پروا نه کوي، د هغه ماشوم ویښته به خراب نه شي. اوس ستا سوال ته برای شم وروره، ماشوم ولا ورکوټې دی، درې میاشتې نه دی، د درې میاشتني ماشوم ډېر غړي چې وایي پوستکی دومره وده یې نه ده کړې چې ډېر زر د هغه ویښته داسې شنه شي لکه د غټانو غوندې. ته حوصله د لاسه مه ورکوه وروره، او هغه ویښته بېرته شنه کېږي.
تشکر از خودت هم که به ما تلفن کردی. یک شنونده دیگه داریم، سرمعلم صاحب از پاکستان برای ما زنگ زده. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. لطفاً سوال بکنید.
محترم ڈاکٹر صاحب ته سلام الله او همدارنګه د آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلام الله.
وعلیکم السلام.
محترم ڈاکٹر صاحب دغه خپانه سي او دغه یو خبره ده چې ساده سولو یا د واورې یا د برف نه او یا دغه کم دي ګرمایش نه چای لبل چې دا سول خو ډېر آسان دي ډاکټر صاحب. متاسفانه په تعصب سره باید چې تاسو باید په کوم مسایل چې نن افغان بچیان د پردویو پور کې بل دغه چې یو د دغو علاج خو به وسي که یوه پخی نه نن په زرهاو افغان بچیان په داسې حالاتو کې سوځل کېږي چې د بمو په ذریعو باندې د ټکړه ټکړه کېږي د چا لاسونه د چا پښې یو شی هم نه وي. نو تاسې باید په پاره باندې یو څه پروګرامونه جوړ کړئ او غږېږي
د اللهتعالی
په فضلو کښې مګر دغو حالاتو باندې لږ سوچ کول پکار دي. ورسلام.
تشکر از نظر خودت. برنامه صحت برنامه خود شما هست. ما در برنامه صحت کوشش میکنیم که همه موضوعاتی که ارتباط داره به مسائل صحی و سلامت افغان ها اونا را انعکاس بدیم و دکتران متخصص هم کوشش میکنن که به زبان بسیار ساده با شما صحبت بکنن. همین موارد را که خودت گفتی حتما انشاءالله در برنامه صحت ما زیر پوشش قرار دادیم و در برنامه های آینده هم در موردش بحث میکنیم. اما امروز در مورد یخبردگی یا یخزدگی صحبت میکنیم که این هم یک وضعیتی هست که اگر تداوی نشه و اگر پرداخت درست نشه بهش عطا سبب قطع اعضا هم میشه و جنجالای بسیار کلان دیگر میتونه که به بار بیاره. و دکتر اکرم ملکزی مهمان برنامه ما هست، دکتر متخصص از جرمنی. شما میتونین که سوال بکنین در این مورد و یک شنونده داریم. بفرمایید. بله سلام علیکم. مشنویم مشنویم. مهربانی وکی پشت نمیتونم.
محمد جواد نیمون سپای زامت
پومش شغل است. لطفاً پشت نمیتونم.
پښتون مې دغه د اول د مخه تا او د کسات سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
دا د سلام څخه د دې د موضوع څخه خارج د خبره مطلب د دې د پر کوم هو د غش دې چې تلای وخوریا او کوم شی سلام او تدریه هغه د تفصیل دغه دغه کې.
ډاکټر ملکزی سوال درین.
ورکلنه کونه خپل عمر او خیته څو کلنه خپل ځان تکلیف پای که کمبل څوک تکلیف لري
و دې ښکاله کې و دې ښکاله یم او دا نه پاتې چې یو خپل تسلیم د غزیم از نیت نه د دوای نه کې لري دې بس څنګه چې ما ته پاتې دی له شره و شی دې خو مې سماله بس دا څه وشه
را پونه شم څه شاده څنګه تکي
و مې یو کرم چې اتنه لره نو بس څنګه بس خلو د لږه د موبایل مو سمون.
ورو استه سوال په دې چې ډیر وخت تکرار شوی دی نو ته ټلیفون دې کې دا جواب د رادیو د لارې واوره زبر لګس معلومات پرې ده برخه ده کوم دې مې دې برخه کې کوم دې یو پروګرام بنئ چې موږ ونه غږیږو برخه کې مې ده د انسان ډیر یو حساسه برخه ده چې هغه کې تیزاب زیاتی کې تیزاب زیاتی دوه لپاره زخ ډیر الټون دي هغه کې په خو موږ ویلی چې یو رقم میکرو د هیلیکوباکتر په نام باندې هغه میکروب د دې باعث کېدی شي چې د انسان د معده وسوځي تیزاب پکې زیات شي چې هغې ته په هغه ځایو کې چې ته اوسېږي که چېرته دا امکانات چې ستا معدې ته ټیوب تیر شي هغه ځینې بیا یو کلچر واخیستل شي معلوم شي چې میکروب دی هغې ته بیا د خپله انټیبیوټیک ورسره ورکول کېږي او د ضد د تیزاب دواګانې چې اومې پرتول دي پنتو پرتول رقم رقم ګولېګانې دي هغه ورکول کېږي. او که ته دغسې ځي کې چې دغه معاینات څه شی نشته او ته غواړې چې پوه شي چې څه شی وخوري څه شی ونه خوري دا به معلومات لنډ غونې درکړم. وروره که چېرته کوی شي ما هغه کوم کورنۍ ډاکټر لري څوک لري چې یو وخت پاره پورې چې ډېر په عذاب یستا معده زخمي ده هغې دپاره څه ګولۍ درته درکړي چې مخکې مې یاده کړې هغې ګولیو نه کېدی شي شپږ هفتې اته هفتې هغه باید مسلسل داسې ته وخوري ځکه هر زخم چې دی د معدې زخم قره چې ده شپږ ون تر اتو اونیو پورې ضرورت لري چې هغه پورې ښه شي د هغې نه وروسته بیا تا ته لازم نور چې ته باید پرهیز وکړې دراجه اول کوم شی چې کوی شي هغه ته باید سګرټ ونس کې چلم ونس کې وروره بل دا دی چې ترشه شیینه ته باید نوخې سرکه والا شیینه لیمو او دغه شیینه او بل دا دی کوم شی چې به خبر نه یې هغه دا چې برعکس د هغې خواږه شیینه هم چې دي شاد دي مربا ده ګوړه ده دغه شیینه هم د انسان معده چې ده په عذابوي او بل دا دی چې ته معده باید خپله تشه پرې نه دی دا یعنې دا چې ته د درې وختو په ځای ښه به دی چې منځو منځو کې بیا لږه لږه غوندې ډوډۍ وخورې یعنې هر دوه ساعته وروسته یو پوټی هسې ډوډۍ وخورې نو کېدای شي
ساده میده تکلیف بودی بانی بخشی. تشکر از شما. حمید بر ما زنگ زده. سلام علیکم.
ما وعلیکم
السلام.
مهربانی.
ڈاکٹر صاحب مالک
صاحب ٹیلیفون کے پاس سو کالا نے تو مطالعہ کو ہم تو مکتب کی کپوتون کی اور خارجی مطالعہ کے مطالعہ فکر کوم تاسو سوال پوښمه ټلیفون کې دا او جواب در رادیو دلای و
تشکر امی جان کبر مزنګ زدی
گرانا امیر خان رورا تاچی ہوا چیز پخونزی کے ما اوال تیو شای لولم مطالعہ چکم زہن بنے ورقم بوجھ رہا دی دادا فکاری چیز ستا دوم مطالعہ سارا عادت شوئے ندے مطالعہ دا سی شاید ہے چیز سری تا باید خوان ور کی ہر جملہ چیز تا بل لولی تو باید ہوئے چی حالا نوری تا شاید ہے نوری تا شاید آغا وقت چی تا دا سی مطالعہ نا خوان وقت سلیشی بیان نیو بوجھ در باید رہ زی ندے عصاب خرابی گی او ندغا پحال بان اختکی چی اوسی ما پختن چی سر دی خوگی بیا کلا کلا دا سیوی چی رشتہ دا انسان دستر کو تکلیف لری نو کلا چی مطالعہ کئی دستر کو تکلیف پا وجہ باندے چی استیگماتیزم و زنی نور تکلیف دی دستر کو تاغی پا وجہ باندے انسان دا سر خوگی نو ار سنگا چی ہو کہ سر دی نخ کی گی غد دیں چی مطالعہ بس کے او یو یا کم گولی کم شای اخری نو پا دی چی ستا سر نخ ہوگی تا والا سی بوجھ را باندے رازی نو تا تسو وائم چی کی دی چی آگا مضمون کی چی مشکلات لری کچر تے معلوم تو وہ یو دوست تو یاقی کی تاثر امرست ہو کی چی تپری پوشی آگا اخبی اپتا بانی بوجھ نہیں رہ جی او بلدار چی انسان باید زان مطالعہ سارا امختا کی امختا دا چی یو دوست یو شین شروع کی چی تا تا خون در کی آگی نو روستا باید یو بل شام والوالی آگا ہم بیا لستے شی او آگا بیا در تا ہم خون در کی او یو بل شی در تو ہم چی زخ پلا ہم یو خون زی کم زینی زینی کتاب بنا جی چا آگا دیر مغلق لکل شیوی دی پا آگی بان سارے نپی گی نو خب دای چی آگی کی بیا چانت امرست ہوگا چی دری مطلب چی شاید تو چی بیا پوشی چی مطلب تو شاید آگا وقت بیا دسی بود در بانی نرازی
تشکر از شما در این برنامه ساعت ما مصطفی صدیقی با شما هستم و دکتر اکرم ملک زئی دکتر متخصص از جرمنی مهمان ما هست و در این برنامه در مورد یخ زدگی و یخ بردگی صحبت میکنیم میتونیم که زنگ بزنین و سوال بکنیم و بکنین و یک شنونده داریم همین لحظه السلام علیکم مهربانی اوکی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عبدالحکیم خنیفی من در کابل ولایت مسیح مسلمین متاثر تماس کنیم تا قربا او اکثر سیتالو طول نمس سلامون درنیمون
بسیار تشکر لطفا مهربانی وکی پشتنی وکی
نه دکتر سر من یک دیر احترامان است را اول سوال داده که دکتر سر در سو کالمست که بیمونگ داشی یو عزیز و آقا چیر که سپر بانی وطل یو بیا فلارا که واوری لاغ کریو لاندی کریو پا بلا سر یو جماعت کریو استرسو خالق تی خبری دو دیر زانی و حب تر سوال یو نو عمره کې د ډاکټر ته نه بلکې جیتو دا کسان دوی ته کوټه ته ودا کړل خو بل اخره خپل ژوند الله سوار کړ دا یو څه داسې اله ده او بل دغه ماشومان چې کله لوبي کوي باندې په دې یخنۍ کې په دا سر د هوا کې لاسونه یخ شي بالکل هغه بیا د درد لاسه طاقت نه شي کولی چې بیا راشي نو عام رواج دا ده چې بیا ماشومانو ته داسې نورماله اوبه ورته کېږي ورته وایي چې په دې کې لاسونه ونیسئ چې لاسونه راحت پیدا کړي آیا دا مشوره صحیح ده او که غلطه یو سوال مې له موضوع نه خارج ده بښنه غواړم زه خپله یو ډپریشن تکلیف مې هم درلوده او لوړ فشار مې ده ډاکټر شفیق مې پېښور کې دوا اخیستې وه او دا یو کال دا دوا خورم مسلسله هغه ما ته ویلي وو چې دا دوا به تر څو نه پرېږدي بیا ما ته نه راغلی نوس پیلا دوا په ختمېدو باندې ده نو ډاکټر صاحب مشوره دا ده چې پېښور حالات خراب دي چې آیا زه همغه ته ورسم او که دا دوا بیا هم تعقیب کړم
والا
سے دوا خود سے خاص نہیں والا کرنا ترازی ګولۍ را کړې هغه یوه دانه په شپه ورځ کښې ما ته را
کړې پوهشم روی زما تاسو ته توصیه دا ده هر وخت چې تاسې دوا خورئ باید پوښتنه وکړي د دوا نوم څه شی دی او هغه باید حافظې ته وسپارئ ځکه دا ډېر مهم شی دی اوس زه به ستا د وروستۍ پوښتنې په ځواب اول ووایم ګوره وروره محترم عبدالحکیم حنیفي صاحب تاسې د ډپریشن خبره وکړه یا د خپګان ناروغي هغه په دوه رقمه ده یو خپګان هغه دی چې هغه ته په فني اصطلاح کې وایي ریاکتیف وایي یو اندوګین وایي یعنی مطلب دا چې اندوګین هغه دی چې د مور ذات سړي ته پیدا شوی بې علته یو ځین سړی سرمایه دار دی ډېرې پیسې لري ملیونر دی خو بیا هم کلاس ځان د شلم پول نه لاندې خطا کې ملکي ځکه دنیا ورته تپ په تیاره ښکاري هر شی ورته پرېمانه ده نو دا چې د اندوګین ناروغي ده کوم علت کوم خاص علت نه لري نو د دې بیا نور تداوي هم لږ څه سخته ده یو هغه دی چې سړي باندې یو غم راغلی سخت راغلی اولاد سړي ته لاسه ورکړي او زلزله شوي ډېر سختیو باندې هغه چې د سړي ته رښتیا هم یو غم پیدا کوي مجبور سړی د سړي خوب ورو کېږي نو هغې ته ریاکتیف وایي یا دا چې یو خاص یو
غموجه
باندې او د هغې یو عکس العمل دی چې وجود ورته ښیي او هغه ډپریشن باندې اخته کېږي دغه ډپریشن ښه کېدو کې کله چې حالات ښه شو ستا ډپریشن هم ورسره ښېږي اوس نو تا ته یم وروره که چې ستا خپل حالات دی شاوخوا ته دي لږ څه ښه شوي دي کور کښې شاوخوا ته د غم کم دی نو کېدای شي ستا ډپریشن او بل دا چې خپله پیدا شي چې لږ څه خندا کوی شي نه شي کولی کوم ځي کې یو وخت کوم ستا خولې نه یو مسکا وځي نه وځي یو غزله ویلی شي اورېدی شي نه شي نو که دغسې شوی بیا نو ستا حالات مخ په ښه کېدو دي او کله داسې نه وي وروره نو ښه به دی چې رښتیا تا ګولۍ قطه نه کړې او همد ګولۍ کېدای شي همدا ډپریشن ګولۍ افغانستان کښې هم پیدا شي نو که چېرته ما در ته وویل ما هغه ګولۍ چې ډاکټر در ته لیکلې په یاد دي خو تا پوښتنه کولی شي خپله هماغه افغانستان کښې ما دلته چې ته اوسېږي چې دا ګولۍ شته کوې خو اخیستی دې شو دا د یو سوال او بل دا دی چې بل شی چې تا مخکې وویل چې هغه څوک چې په واورو کښې وو هغه بیا په حق ورسېده ګوره زمونږ یو مخکېني اورېدونکي یو پوښتنه وکړه او مونږ باندې نیوکه وکړه چې ولې د بمونو برخه کښې خبرې نه کوي زما یو شی په یاد شو یو وخت افغانستان کښې یو ښځه په جړا شو چغې ویلې وایي خدایه پاکه د نور اولادونه موټرونه وایي هغه مړ کېږي زما یو زوی ور کراچي وایي هغې باندې مړ شوی وایي کراچي باندې څوک مړ کېږي خدایه پاکه زما مور زوی دې پرې مړ کړه ښه نو همداسې ده دا چې د بمونو د بلو شیانو مخه خو مونږ نه شي وره ته هم ورکوټې سړی زه هم ورکوټې سړی مونږ خو دا چې په واورې باندې باید سړی مړ نه شي که نه دا خو زمونږ لاس کښې دا مونږ خو کوی شو که نه مونږ باید پوه شو چې واوره کښې څه رقم چلند وکړو چې مونږ پرې نه شو ګوره همدغه اوس محترم عبدالحکیم حنیفي صاحب یو شی وویل چې یو انسان په واوره کښې ته مړ شو ښه دې برخه کښې به لږ څه معلومات اوږدېږي ووایم
کوم
هغه مصطفی صدیقي اول ادامه بهته
حتما به خاطر ازی که امی مورد بحث ما هم هست و سوال حنفی صاحب هم ارتباط میگیره با این موضوع و جالب هم است که شنونده ها بفهمن بفرمایید
ګوره وره ما مخکې یاده کړه هغه دا دی چې یو چې د انسان یو غړی چې که چېرته یخ وهلی هغه که زیات شي نو د انسان لاس به د منځه لاړ شي او که د انسان بدن وي د هغه نس وي د هغې ټټر وي د هغه سر وي هغه بیا وژونکی نو دغه دوست چې تاسې یاد کړه چې هغه جومات ته یې بوته بیا یې ډاکټر ته هغه بیا د منځه لاړ علت دا دی د هغه چې و داسې ښکاري ما ته چې د هغه دنننی بدن یې یعنې نس یې او سینه یې اثر ته یې یخ رسېدلی و یخ چې د انسان ته ورسېږي هغه داسې کېږي چې سړی اول حالتو کښې داسې لږ چټیات وایي چې هغې ته حتی جرمني کښې کلته ایدیوتي یا د یخ ایدیوتي یا ووایم یا د یخ وهلو په حجاب باندې حماقت ورته وایي د یخ حماقت ته یو پوښتنه کوي هغه بله پوښتنه کوي هغه بل ځواب در ته در کوي ځکه د انسان ماغزه په دې وختو کښې خرابېږي نو هغه دا دی کله چې یو څوک داسې یخ وهو ښه به دی چې سړی باید پوه شي چې د ده دنننی بدن یخ وهلی هغه باید حتی په خپلو پښو روان نه شي هغه باید په داسې حالت توکي یو چېرته بوتل شي چې په کټ کښې په ملاس حالت کښې او حتی بېخي ځان یې وم نه لړېږي ځکه که لږ غونې ځان یې ولړزېده هغه د انسان دنننی بدن چې دی قلب ته مغزو ته یخ وینه رسېږي چې ورسېده حتی زړه ته په جرمني کښې هیڅ کم افلیمن وایي انګلیسي کښې فکر کوم وینسیکولر فیبریلیشن ورته وایي یعنې هغه کښې د انسان قلب په ځای د دې چې فرضاً په دقیقه کښې شپېته یا اویا اتیا ځلې ضربانو کښې ضربان یې 250-300 ته رسېږي چې هغې باندې د انسان ژوند د منځه ځي نو دغه هسې حالت کښې اوس وایم هغه څوک چې په واورې کښې پروت دی نیمه بېوښه شوی یا داسې سترګې خلاصې دي خو سم ځواب نشي ورکولی، هغه باید نوبت ونه درول شي، هغه باید داسې په حالاتو کې ویول شي، بیخي آرام حالت کې بوتل شي. او بس اوس تام ویلې چې چېرته هلته چې بوتل شي که مستقیمه بخاري خواته څوک ویسي، نو بخاري دا معنا لري چې د هغې بدن یو ناڅاپه تودیږي، یو ناڅاپه چې تود شو دا معنا لري چې د اول د هغې پوستکی تودیږي، چې پوستکی تود شو پوستکی رګونه خلاصېږي. په یخ کې داسې یو شی دی رونه، دا باید تاسو ته ووایم چې د انسان ډېر مهم ځای چې دی هغه قلب دی او مغز دی او ټټر دی، نو دغه ډېر مهم شی نه دی. انسان داسې کوي په یخ کې کله چې ډېر سخت یخ وسو، نو د انسان خپله بدن یو عکس العمل ښکاره کوي، لاس ته وایي چې تا ته نور اینه نه در کوم، پښې ته وایي چې اینه نه لېږم درته، او غیر مهم ځایونو ته غوږونو ته نه لېږم، ما ته مهم شی یوازې قلب دی مغز دی او سینه ده، خلاص دې ځایو ته لېږم، او نور ځایونو نه یخ وي. په مجرد دې چې تاسې اوس بخاري ته نږدې که د هغه د پوستکي رګونه خلاصېږي، هغه ځینې یخ وینه راځي د انسان قلب ته، د هغه ځینې ځي مغزو ته، دا انسان کېدای شي بیا مړ شي. همدغه علت دی ورونو کله چې یو څوک یخ وهلی هغه باید ډېر په قراره باندې، که څوک یو ځای لري چې هغې کې د اوبو تپ دی، حتی د لس درجې سانتي ګراد په اندازه باید د هغې اوبه وسي، هغه نه باید په دقیقه کې یوه درجه توده شي، یعنی لږ تر لږه نیم ساعت څلوېښت دقیقې پکار دي چې هغه لږ یې په تدریج